ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې د دې غړې په خبرونه کې ز منوښه تاسو کوربه يم نیک پیرزونه او سلامونه می قبول کړئ په د یوینا د دریو نا تر سلور بجو په دې خبرونه کې درته یو شمیر پورنی او سیمه ایز ریپورت نو وړاندې کوو په دویم نیمه کې درته د مشال ریډیو مجله خبرونه وړاندې کوو خو په سر کې د مجید بابر نه د دې سات خبرونه اورو
ستړي مشي لومبه د مشال خبرونو سرټکی افغان حکومت وایي تر هغه چې پاکستان په سلورو مسلو رخي د غونډه کې په خپل کړو شمنو عمل نوي کړي په پینځه مسلو رخي د غونډه کې ګډون با د وخت ضایع کول وی تیر ورځ وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د وینا پر مهال د پاناما اسناد د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړی دی امریکا وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې یوه لویه برخه ځمکه له لاسه ورکړې ده اوس د مشال خبرونو تفصیل افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخي د غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل نوي کړی د سولې په اړه پنځمه څلور اړخي د غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینهپال نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخي د غونډه کې ګډون وکړي او کنه
ترڅو پورې چې پاکستان خپل تعهدات ترسره نه کړي او عملي اقدام ونه کړي د افغانستان حکومت له پاکستان سره د سولې په نامه باندې د مذاکراتو پیل د وخت ضایع بولي
ښاغلي مینهپال دی اتوي چې پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې هغه ژمنې نه دي پوره کړي چې که وسلوال سولې ته نه حاضرېږي په وړاندې به یې اقدام وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفی زکریا په خپل ټوټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلور واړو هیوادونو ترمنځ پنځم دور خبرې د چهارشنبې په ورځ به اسلام آباد کې کیږي تر اوسه دا ډول څلور غونډې دوه په کابل او دوه اسلام آباد کې ترسره شوې دي وزیر اعظم نواز شریف په ډیره اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړلې د یارکنا تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانیسته کړې ده په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې دغه پروژې د پرانیستې نه پس ښاغلي شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیره اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته هم وینا وکړه وزیر اعظم په ډیره اسماعیل خان کې د یوې زرعي یونیورسټۍ د جوړولو سره سره د یو شمیر نورو پرمختیایي پروژو لپاره د مالي مرستې اعلان هم وکړ وزیر اعظم سره په دې سفر کې د خیبر پختونخوا گورنر خار جګړه د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پخوانی وزیر اعلی اکرم دورانی او یو شمیر نور مشران هم ملو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته د پاناما اسناد د پلټون لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز ورکړې پرون ماخام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د زنډ د پاناما اسناد پلټنې غواړي او دې برخه کې د زنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي
زمنګ د درې ټي او آرز په جواب کې پنځلس ټي او آرز پیش کړی شو د اپوزیشن ګوندونو ټي او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي او هغه تن زیم خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پاناما اسنادو کې زما ذکر هم نشته
د وزیر اعظم نواز شریف پارلیمان ته د خبرو وروسته د اپوزیشن مشر خورشید شاه وینا وه چې مخالف ګوندونه د وزیر اعظم له خبرو مطمئنه نه دي خورشید شاه د وزیر اعظم د وینا نه پس پارلیمان ته یوه لنډه وینا وکړه او بیا متحد اپوزیشن ګوندونو د پارلیمان نه واک اوټ وکړ د قبایلی سیمونه د قومي اسمبلی ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا شپاړس ارب روپۍ منظوري کړي دي خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي د باجوړ قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت یې غوښتنه کړې چې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي
تر شپاړس ارب چې کوم دي د هغې حساب کتاب چې اوسو نو هغه ځانې دی کې پندرہ پرسینټ پی ایس ته اوس دونه پرسینټ دې دی کې دومره دې دی کې د هغې هغه پراپر کلکولیشن چې تاسو وکړي نو هغه تقریبا اوه ارب روپۍ نه په ځمکه باندې جوړېږي نو اوه ارب د دومره غټه ایجنسي به په اوه ارب روپو څنګه ترسره کوي
د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړی محمد نذیر وایي فاټا ته چې کومه پیسې راځي هغه د سړکونو هسپتالونو او سکولونو پر ځای په غونډو او شخصي کارونو لګول کیږي دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي واشنگټن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي. د افغانستان جمهوري ریاست هم تاییدوي چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره په ډیرو مواردو توافق شوی. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې په جزئي برخو یې لا هم خبرې وخت ته اړتیا لري. پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلی دی چې اسلامي دولت وسوالې ډلې په عراق کې هغه 50% ځمکه له لاسه ورکړې چې مخکې یې په ولکه کې وه. نوموړی وایي دغه سیادې وسوالې ډلې په خپله ولکه کې د اخیستلې ځمکې شاوخوا 15 برخه بایللې ده. د امریکا پوځ دا هم ویلی دی چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د پیسو او تیلو ذخیرو چې پرې امریکا په مسلسله توګه هوایي بریدونه کړي دي یوه مهمه برخه بایللې ده. که څه هم اسلامي دولت وسوالې ډلې په فلوجه او د عراق په دویم لوی ښار موسل کنټرول برقرار ساتلی خو د روان کال د پیل راهیسې یادې ډلې پر امادي او هیڅ ښارونو واک له لاسه ورکړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د هالیوډ وتلې فلمي ستوري انجلینا جولی وایي د کډوالو د نړیوال بحران په وړاندې د امریکا ردعمل ډېره خفه کړې ده. انجلینا جولی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره کې د ځانګړي استازي په توګه کار کوي پرون یې په لندن کې وویل ویره لري چې نور هیوادونه به هم د کډوالو د بحران په وړاندې د ګډو اقداماتو پردی په زیاتېدونکي توګه د ځان ګوښه کولو پالیسي خپله کړي. د مشال د خبرونو پای اوس په تاسو د موسم حال او د کرنسو بای د رابعه اکرم خان اورو او د دینه پس په تاسو ته زمونږ همکار منور شاه دغه خبرونه پر مخ بوزي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته زمونږ همکار مجید بابر د دې غړي خبرونه وړاندې کړل. ځینې تکنیکی ستونزې له وجې تاسو ته د کرنسۍ بای او موسم حال په دې غړي کې نشو درکولی خو په روانو غړو کې به دغه تفصیل تاسو اورئ. په دې غړي کې مدلا دا رپورټونه شامل کړي دي. سبالا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په حق له څلور اړخیزه غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه په دې اړه سوایي
طالبانو او نورو مخالفو مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راضي شي باید اقدامات وشي.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په اړه وینا وکړه خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دوی پوښتنو ته یې جواب ونه وایه. حکومت وایي په قبایلي سیمو کې په روان مالي کال کې د بیا رغونې په کارونو 14 اربه روپۍ لګول شوي خو د باجوړ ایجنسۍ د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین وایي
15% پی ایس او 2% دې کې دا به پراپر سرکولیشن کې تاسو وکړي نو هغه تقریبا 4 اربه روپۍ لپس مخ باندې جوړیږي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړی په دویمه نیمایي کې د مشال ریډیووي مجله کې به واوري.
کله مې چې پند غم په سر اووینی نه د چا ماما نه د چا تر یما ما وی چې فقیره ګوننګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یما.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې یې تاسو په پښتو ژبه 9 ساعته اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې خبرونه کې هم واوریدل افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې عمل په اړه د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د کیدونکې څلور اړخیزې غونډې نه تمه نه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه مشال ریډیو ته وویل چې هیله یې داده په دې ورستیو ناستو کې د طالبانو نور وسلوالو پر ضد د ګامونو اخیستو ژمنه به پوره کړل شي. تفصیل د عبدالحی کاکل رپورت کې اورو.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه‌شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوې ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبان او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دا دی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیاتو رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر پدې
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې، کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر سو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د لمنځه وړلو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناسته ور معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شي لیکي یا څه شي لاسته کوي یا څه خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. مانا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختمه نسي تر هغو پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نسي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معامله کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي او د اعتباري سمنځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي. اوس افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي. چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دېکې نور څه پاتې شوه چې څو هغې کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ادرس شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړ شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمواري ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان دوره کړی دا ولته د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په لړ کې د ډیر اسماعیل خان نه د میاوالی پورې د یو سړک افتتاح کړی دا. د ډیر اسماعیل خان لپاره یې د نورو یو شمېر ترقیاتي منصوبو اعلانونه هم کړی دي چې تفصیل یې د سیلاب مسعود رپورت کې اورو.
په دغه موکې د وزیر اعظم سره د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وفاقي وزیر او د پښتونخوا مخشنای وزیر اعلی اکرم خان دورانی او ځن نور وفاقي وزیرون هم موجود و. وزیر اعظم د جرګې پندالتا د رسدونا اول د ډېر اسماعیل خان د قطب په لوري د لس کیلومتره په فاصله د یارک سره نږدې د گوادر په اقتصادي راداري کې شامل د ډېر اسماعیل خان د میوالی یار ترسن عبدال پورې 215 کیلومتره وژدا سړک افتتاح وکړلا او بیا په 6 منټه کم یولس بجې د ډېر اسماعیل خان سپورټ سټیډیم ته راورسېده. چرته چې د دېرش نه 15 زره پورې خلک لیا اول د دوی د خبرو اورېدو دپاره په انتظار و. د جلسه په آغاز کې د پښتونخوا حکومت د ازبې اختلاف مشر او د فضل الرحمن کشر ورور لطف الرحمن میلمنو ته ستړي ماشي وویل او په سپاس نماغ کښې یې د ډېر اسمیل خان د پاره یو شمېر غوښتنې هم وکړلې. په دا موکې د جمعیت ستر مشر مولانا فضل الرحمن ها تقریر وکړلې او بیا د خطاب د پاره وزیر اعظم نواز شریف راوبللی شو. وزیر اعظم پخپله وینا کښې د گوادر په اقتصادي منصوبه کښې شامل په ډېر اسمیل خان کښې تېرېدونکی سړک د دغې سیمې د ترقۍ خوشحالۍ زمین وبللې او د ډېر اسمیل خان ستر پنډغولي د ترقیتي چارو د پاره یې د 50 کروڑه کلدارو منظوري ورکولو سره د ډېر اسمیل خان موجوده هوایي ډګر په بین المللي هوایي ډګر کښې بدلولو اعلان هم وکړلې. وزیر اعظم په ډېر اسمیل خان کښې د اوربلن ګیس د توسیع او د رایټ بینک کانال د جوړولو د پاره بل ترتیب د 275 میلیونه او 26 اربع کلدارو باضابطه منظوري هم ورکړله. په دغه رنګ وزیر اعظم دا هم جوته کړه چې د سیلابونو د خطرو د مخنیوي په غرض به د اباسین دریا پر پورې مورګې په مارجنل بند 2.14 اربع کروڑه نورې کلدارې هم خرڅ کېږي. وزیر اعظم په ډېر اسمیل خان کښې د زرعي یونیورسټۍ قایم کولو اعلان هم وکړلې. دا د هم یادوي چې د جلسې په دوران کښې په ازاده میډیا د جلسې د کورج مکمل بندیز لګولی شوی و. د جلسې په دوران کښې د وزیر اعظم په شامول هر یو مقرر د نورو خبرو سره سره د پاکستان تحریک انصاف او د دغې ګوند په مشر عمران خان زیات تنقیدي غېشي وورول. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته و، نن به تا د اوټاک چرته و.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته به بیان څه پخواره ضایع خوري.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بونیری سره د هر ګل او زیارت په ورځ
د مشال ریډیو خپرونه ته غوږیږي. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو په حواله باندې وینا وکړله، خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې دوی اوه سوالونه ایښي وو چې وزیر اعظم یې جواب نه دی ویلی، نو په دغه وجه دوی د اسمبلی نه بایکاټ وکړ. د یادونې وړ ده چې په پاناما اسنادو کې په میلیونونو کاغذونه او معلومات په ډاګه شوي دي چې پکې د نورو هیوادونو نه علاوه د پاکستان د ګڼ شمېر خلکو نومونه هم راغلي دي او د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه پکې هم ذکر شوي دي چې په نامه یې ځینې اکاونټونه او کمپنیانې دي. په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ماخام قامی اسمبلی ته خپله وینا کې د کرپشن خاتمې لپاره د اپوزیشن ګوندونو په مشاورت سره د یوې کمیټۍ جوړولو تجویز پیش کړو او وی ویل چې دا کمیټۍ د خپل منسي مشورو وروستو د پلټنو لپاره ټی او آر یا ضابطه کار جوړ کړي او چې په کم فورم وغواړي پلټنې دې وکړي. وزیر اعظم زیاته کړه،
زمنګ د درې ټی او آرز په جواب کې 15 ټی او آرز پیش کړی شو. د اپوزیشن ګوندونو ټی او آرز د کرپشن او بدعنوانۍ خاتمې پر ځای صرف او صرف د یو تن نه تاویږي او هغه تن زیم، او په تشریح کې هم ویلی شوی دی چې په کوم ځای کې وزیر اعظم لفظ راشي نو مطلب به صرف نواز شریف وي. خو زه دا ویل غواړم چې په لکونو پاڼو مشتمل پانامه اسنادو کې زما ذکر هم نشته. زه د ایوان له دا یقین ورکوم چې حکومت د معاملې په غیر د څه
زن نه فوري او کوټلي پلټنې غواړي او په داسې معاملو د زن نه کار اخستل د ملک او قام په ګټه نه وي. د نواز شریف د وینا وروستو د اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه وینا وه چې اپوزیشن د وزیر اعظم نواز شریف د وینا نه مطمئن نه دی او د وزیر اعظم وضاحت د و په ځای اویا سوالونه نور زیات کړل. منگ وہ سوال ورکل او ډیر آسان او د هغې وضاحت ترې غوښته شوی و. خو د وزیر اعظم دی وینا د اپوزیشن ګوندونو لخوا د و سوالونو په ځای اویا سوالونه نور راپورته کړل. منگ دا ګڼله چې وزیر اعظم به د دغه سوالونو ډیر په اسانۍ سره جوابونه راکړي. خو دلته خو وزیر اعظم د دوبۍ او جدې د جایدادونو ذکر هم شروع کړو. نو منگ ګڼو چې سوالونه نور هم زیات شو او د لومبي سوالونو جواب په نه میلاوېدو زه نه ګڼم چې د ایوان وخت نور ضایع کړو. بس قام د دغه سوالونو جواب غواړي. د خورشید شاه د وینا وروستو اپوزیشن ګوندونو د ایوان څخه واک اوټ وکړو. د پارلمان د ودانۍ بهر مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف رښتیا ونه ویل او د سوالونو جوابونه ورکولو په ځای غیر ضروري خبرې وکړې. خبریال او د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد د وزیر اعظم نواز شریف او د اپوزیشن غړو د ویناګانو په حق لوایي
پولیټیکل تقریر وو چې په هغه کې فیکټس او فکشن ملاو او دا هغوی مقصد هم دا وو چې داسې د هغوی چې هغه په خلکو کې د همدردۍ جذبه یا د دیو متعلق چې دا کم نیگیټیو یو شی روان دی چې دا په پازیټیو کې چینج کی. نو بظاهره خو داسې ښکاري لکه اپوزیشن چې باقاعده هغه له موقع ورکړي چې ته لږ دغه کچې د خلکو کې دا نیگیټیو سوچ کم شي. ځکه چې فرض کا دا داسې خبرې وې چې دیو پی واک آؤٹ کوو نو دیو د تقریر په منځ کې ولې نه کوو. نو هغه له مقور کول او بیا چې هغه تقریر ختم شي دا هغې نه وروسته واک آؤٹ کول.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په درېیمه نیټه د پاناما اسنادو په لومړي قسط کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو په شمول د پاکستان د یو شمېر سرمایه کارانو او تاجرانو نه علاوه د سیاستدانانو نمونه مخې ته راغلي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دے سیکشن ایک نے رواخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمدشاه اعظمي سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د جنوبی وزیرستان قابی مشران وایي حکومت د دوی په نامه د نړیوالو اخیسته پیسې پر ځای ولګوي. دوی پرون پیښور کې خبریالانو ته وویل چې حکومت په بیلابیلو وختونو کې د ترقیاتي کارونو، کډوالو سره د مرستو او د بیا رغونې په لړ کې ډېرې وعدې کړي خو پوره کړي نه دي. دوی د دریو مسعودو قبیلو د یوې نوې جرګې او ټولنې د جوړولو نه وروسته ویلي چې حکومت ته پکار دي جګړه ځپلو قبایلو ته محافظه ورکړي. غلام غوث په دې حکله نور حال راکوي.
د جنوبي وزیرستان میسود قبیلو د خپلو ستونزو د هوارولو لپاره د درې میسود قبایلي جرګې په نوم یوه ټولنه جوړه کړې ده او د یادې ټولنې مشرانو په پېښور پریس کلب کې د یو خبري کانفرنس د لارې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د قبایلو په نوم د لګول شوي نړیوالو پیسو احتساب دې وکړي شي. دې لړ کې د درې میسود قبایلي جرګې یو غړي کریم میسود مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې مونږ ته 1% فنډ هم نه دی ملاو شوی. نن په مونږ په ټولو نه غټه مطالبه دا وه چې د دغه دا احتساب وشي، د وروستو 1500 کالو د پولیټیکل احتساب دا وشي، د نمائنده حساب دا وشي او د فاټا سیکرټریټ هغه کاغذي کاروایي دا وکتل شي. دا ټول صرف کاغذي کاروایي شوې دي او بهر دنیا ورلد بینک ته او یو ان ډی پی ته صرف کاغذ لیږل شوی دي. مونږ نن د دې فورم نه دا چغه وایو چې دا د پکلکه طریقه سره د دوی احتساب وشي.
د جنوبي وزیرستان د درې میسود قانونو د ترقیاتي جرګې صدر مقرب خان مشهد ریډیو ته وویل چې د میسودو درې واړه لوی قانونه به نور د خپلو حقونو په لړ کې غلي نه پاتې کیږي.
په وزیرستان متاثرین ډېر په مشکلات سره غلي دي. دغه پوره خصوصي امداد سپیشل فیکچ دادا ورکو ډېر مشکلات نه او پریشانۍ باندې تیر شول. نن مې په صدلی
په دې خبري کانفرنس کې میسود قبایلو دا غوښتنه هم کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف دی د نننۍ ورځې د ډیرا اسماعیل خان د دورې پر مهال د جنوبي وزیرستان د میسود قبایلو لپاره د خصوصي ترقیاتي پیکج اعلان وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د قبایلی سیمو د بیا رغونې لپاره حکومت یوه کمیټه جوړه کړې. دا کمیټه د قبایلی سیمو لپاره جدا کړې شوې 1400 عرب روپو د لګولو څارنه کوي. خو پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي تر هغې به د دغه کمیټه ونه منل شي تر کومې چې د دې واک قبایلو ته نه وي سپارل شوی. د دوی په خبره په قبایلی سیمو کې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې سکولونه او روغتیايي ادارې او دارا سړکونه تباه شوي دي چې د بیا جوړولو لپاره یې سنجیده پلان او ډیرو پیسو ته ضرورت دی. په دې حق نور تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د باجوړ جنسینا د پارلمان غړی شهاب الدین خان وایي له دریو کلونو راهیسې په قبایلی سیمو کې د ترقیاتي کارونو د جاج اخیستو لپاره غونډه هم نه وه شوې او نه هم چاته معلومه وه چې د قبایلی سیمو فنډونه کوم کوم ځای لګول شوي. ځکه دوی په حکومت زور راوړو چې په قبایلی سیمو کې ترقیاتي کارونه دي د دوی تر څارنې لاندې وشي. دی وایي له حکومت یې غوښتي چې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر مالي فنډونه دي قبایلی سیمو ته هم ورکړل شي. شهاب الدین خان زیاتوي اوس حکومت د ټولو قبایلی سیمو لپاره 1400 ارب روپۍ منظور کړي خو رده په خبره دغه کې زیاتره به د چارواکو جیبونو ته ولاړی شي.
په شپږ سو ارب چې کوم دي د اغلی حساب کتاب چې اوسو نو هغه پاکستاني دي کې پاکستاني دي کې سر 15% ای پی ای ته اوس 2% دي دي کې دومره دي کې دا به پراپر کیلکولیشن چې تاسو کوي نو هغه تقریبا 1000 روپۍ لا پز مکه باندې جوړیږي. نو په 1000 روپو کې بیا څه سکیمونه آن ګوینګ کلر چی څه کرنٹ کلر چی نو 1000 د دومره غټه ایجنسی په 1000 روپو څنګه ترسره کوي نو دغه مسله وا
همدار سرګندونی د وزیرستان نه د پارلمان غړی محمد نذیر اهم کوي. نوموړی وایي قبایلی سیمو ته چې کومې پیسې راځي هغه د سکولونو هسپتالونو او سړکونو جوړولو پر ځای په جرګو غونډو او نورو شخصي کارونو لګول کیږي.
ورنمنټ نه میگا پروجیکټ چې مثال په فتاکه یو ایو یونیورسيټي جوړ شي ورسره یو داسې هسپتال جوړ شي لکه څنګه لاهور تنظیم دی څنګه پېښور تنظیم دی څنګه اسلام آباد تنظیم دی چې څه کوي الحمدلله دې باندې چې کومه د فلحال ټیم زړه نه وایي چې فلحال ټیم هغه چارې نه شي چې کوم عوام اجتماعي چارې وي اجتماعي چارې باندې دې ځا پوسټ کوي چې اپ میگا پروجیکټ وشي خصوصا لوډینا
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال احسان دوړ چې لکډوالۍ وروسته په لومبي ځله خپلې سیمې ته تللې وایي که څه هم د دوی په سیمه کې د ځینو تعلیمي ادارو او هسپتالونو په جوړولو کار روان دی خو رده په خبره د قبایلي سیمو په بیا آبادکاري کې به کلونه وخت لګي. دغه په خبره په زربیازاب پوځي عملیاتو کې یوازې په میرانشاه او میرلي کې شاوخوا 9000 دوکانونه په مکمل توګه لنګ شوې دي.
د میرلي کم پاتې اډا دا هورمز اډا دا او میرلي اډا دا په دې کې اوه زرا او ستک سوا دواتل ور دوکانونه او په میرانشاه کې یو لږ زرا دوکانونه دا چې د اپریشن کې بالکل هوار کړی شوې دي ختم شوې دي او د دې مونږ حساب لګولې دي نن سبا په ریټ باندې کم نه کم قیمت 8 لاکھ روپۍ دی یو دکان ولا دی نو بیا هم 15 اربا یو بیا کروڑا او 10 لاکھ روپۍ صرف د تعمیر د دکانو د جوړېدلو څخه کم نقصان شوی دی. دا څه دی ځکه چې الته بنیادی چې کم انفراستراکچر دی بالکل تباہ شوی دی او خلق چې کوم واپس تللی دی اس روزگار اس کاروبار نه لري.
اسندول زتوی حکومت چې د ټولو قبایلی سیمو لپاره کوم 14 ارب روپۍ په دې ورستیو کې منظور کړی دی، په هغه یوازې د شمالي وزیرستان د خلکو کورونه، سکولونه، هسپتالونه او بازارونه هم نه جوړیږي. د باجوړ وزیرستان څخه د پارلمان یاد غړي بیا وایي تر څو چې دوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو کولو اختیار نوی ورکړل شوی، نو تر هغو په دغه سیمو کې د پرمختګ کارونه په سمه توګه نشي کېدی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې هم اوریدلی شئ. پته ده مشال ریډیو .com. اوس په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
افغان حکومت وایي تر هغې چې پاکستان په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون به د وخت ضایع کول وي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن د مشالې د افغان څانګې ته وویل حکومت به وروستو تصمیم ونیسي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر د سولې په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او کنه. تر هغې چې پاکستان په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی، افغان حکومت چمتو نه دی چې د مذاکرو په نوم وخت ضایع کړي. که چېرې بیا هم مذاکرات کېږي د سفیرانو په کچه به وي. وزیر اعظم نواز شریف په ډیر اسماعیل خان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري سره تړلې د یارک نه تر حسن عبدال پورې د یو سړک د منصوبې پرانیسته کړې ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په دغه پروژې د پرانیستې نه پس ښاغلي شریف د جمعیت علما اسلام په بلنه د ډیر اسماعیل خان په یو سټیډیم کې عوامي جلسې ته هم وینا وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپلو اساسو دفاع کړې او پارلیمان ته یې د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو تجویز کړی دی. پرون ماښام پارلیمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل حکومت بغیر د ځنډه د پاناما اسنادو پلټنې غواړي او دې برخه کې د ځنډ نه کار اخیستل به د هیواد لپاره زیانمن وي. د قبایلي سیمو نه د قامي اسمبلۍ ځینې غړي وایي حکومت په قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ کارونو لپاره شاوخوا 14 ارب روپۍ منظوري کړي دي، خو ویره ده چې دې کې به زیاتره د چارواکو جیبونو ته ولاړې شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په برخه کې هیڅ شرط نه لري او ملاتړ یې کوي. د امریکا غږ آشنا ریډیو د دې امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی باید یاد شوی. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي په شمول ټولې اړوند ډلې باید د داسې یو بهیر برخه وي چې پکې افغانان په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه وغږیږي.
مجید بابر درته د دې ګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړه. اوس درته زمونږ همکار نجیب عامر د مشال ریډیو هفتهوار خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي. راځي چې په ګاډي واورو.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتوري هلو زلو اونیزا خبرونه.
د مشال راډیوي مجلې په یو بل غنه کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. د کائناتو ستر خالق چې ښکلا او پنځوله، نو انسان ته د شاعر زړه هم ورکړ چې د حسن د کرشمو ستاینه یې وکړه او مینو زړونو ته یې ټکور ورکړ. د ورځو شپو مزل په مخ کې روان دی، نړۍ لکه کاروان سرای چې مسافر پکې شپاړه وي او په مخ کې درومي. د ښکلا او شاعر تر منځ دغه خوږ تړون بیا هم په خپل حال دی. نه به نړۍ نه د ښکلا خاتمه وشي او نه به هم شاعر د حسن له ستایلو لاس واخلي، ځکه چې دواړو تر منځ یو ښکلی تړون دی. هر څوک چې د پنځو ګوتو په شمار باندې پوهیږي، زما او ستا تر منځ په نری تار باندې پوهیږي. د مشال رادیو په دې غاڼه کې به واوري. د یوروویژن د سندرو سیالی یوکرانی سندرماری په خپل نوم کړه. جمال وای
یو نو آی واز شور دات اف یو سینګ اف یو ټاک اباوت ټروث اٹ ریلی کین ټچ پیپل.
په خبر کې د نهو کتابونو د مخکتن حال درکو. په کندهار کې د یو نوی موزیم او کتابتون د جوړېدو ژمنه وشوه. د یو قبایلی شاعر میر داول خان فقیر خبرې او شعرونه هم دراورو.
کله مې چې پند غم په سر اوویني، نه د چا ماما نه د چا تریما، ما وی چې فقیره ګوننګار یې ته ځان ته مشو فکر دا خو زیما
د پیښور او کوټه د هنرمندانو پر ستونزو هم راپور لرو. دو دیرش کلن جمال د یوکرین د کرایمیا اوسیدونکو په خټه تا تار ده. هغه د مئی په 15مه د یوروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. د جماله په زړه پورې سندره چې سرلیکې د 1944 کالو پکې یادونه شوې وه چې څرنګه په دغه کال کې د شوروي اتحاد ډکټاتور جوزف سټالین له هېواده د دې د ټول قام د ویستلو امر وکړ. د سندرو په دې سیالۍ کې دویم مقام آسترالیایي او دریم روسي سندرغاړو ګاټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینا سټاکهوم کې وشوې شپږویشت سندرغاړي وروستي پړاو ته رسېدلی و. زموږ همکار عصمت ساروان پرې راپور لري.
اوکراینی سندرغاړي جماله د ایروویژن سندرو سیالي وګټله. دو دیرش کلنه جماله چې د کریمیا اوسیدونکی او په خټه تاتاره ده تېره شپه د ایروویژن د یو شپېتمې سیالۍ ګټونکی اعلان شوه. ورپسې مقام آسترالیایي او روسي سندرغاړو وګټه. په دې سیالۍ کې چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې وشوه شپږویشت سندرې چې وروستي پړاو ته رسېدلې وې خپرې شوې او د اټکل له مخې په اروپا، آسترالیا، نیوزیلند، چین، امریکا او نورو هیوادونو کې شاوخوا 2,000,000 تنو ولیدې. جمال د جایزې د ترلاسه کولو په مهال وویل چې هر ځای سوله او مینه غواړي.
I know that you sing song about peace and love, but actually I really want peace and love to everyone. Thank you, Ibra.
د دې سندره چې 1944 نومیږي هغه وختونه یادوي چې د پخواني شوروي اتحاد دیکتاتور مشر جوزف ستالین په 1944 میلادي کال د منځنۍ آسیا د یو ملت د تعبیر کېدو امر کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمال حیرانوونکي اجرا او برای وستای دا دوهم ځل دی چې اوکراین د ایروویژن د سندرو سیالي ګټي. تر دې پخوا په 2004 میلادي کال کې هم یوې اوکراینۍ سندرې لومړی مقام خپل کړی و. د جمالا د بری له کبله به راتلونکی کال د ایروویژن سیالیو کوربه اوکراین وي.
Where's your heart? Humanity rise. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
د یوروویژن نه راګرځو د خپل یو سندرغاړي سره د زړه خواله کوو. د سندرغاړي راشد خان د نوو هنري فعالیتونو سرک مو لګولی. راشد خان هغه پښتون هنرمند دی چې د نوي موسیقۍ تجربې هم کوي خو د کلاسیک لمنه هم نه ده پریښي. د راشد خان کیسه د هغه په ژبه واورئ او په منځ منځ کې سو سندرې هم ستاسو په وړاندې دي.
او جی زمونږ خو مختلف هنری هلې ځلې روانې دي او بله دا خبره چې مونږ په دې لنډ ورځو کې میوزیک میلا اسلام آباد تللي وو چې هغې کې د دنیا نه مختلف بینډونه راغلي وو چې د امریکنز یو بینډ پکې وو، داسې نور بینډونه راغلي وو، د ټول د پاکستان چې کوم دی زیاتره مشهور بینډونه راغلي وو پکې، چونکہ منگا ہم اخبل پرفارمنس کو آئی کی منگا ایوارڈ ہوگا تھا. زمنگا پا پی خور کی دیر خوروان دی دا موسیقی کمی حلی زلی دی او زمنگا اخبل یو سٹوڈیو دا پا دا کی اخبل ہوم سٹوڈیو دا زمنگ دا بینڈ زمنگا ڈالے چکم دا اکاب ڈالے چکم دا بینڈ چکم دے ناغی زمنگا اخبل سٹوڈیو دا او آغا منگا آغی کی باغی کی کار کو زیاد تر
تانا نا دین تانا دیرے تانی او دینا تانا نا 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 دیرے تانا دیرے
نا. او جی دا دا نوی موسیقی سره د کلاسیک لمنه موږ واقعي چې نیولې ده او داخل کو ډېره زیاته خوښه کړې ده. او زمون نه ډیر زیات هغه بار بار راته وی چې یاره تاسو لیکن نور کارو کې دغه زمون نه یو قسم فرمایش کې راته خلک میسجونه راته په فیسبوک دی فیسبوک شو زمونږ چې کوم پیجز دي هغه باندې راته هم میسجونه کوي چې تاسو نور کارو کې دغه سي د استاد خیال استاد شاه ولی او استاد احمد گل او بلکې زبرت استاد ناشناس استاد سرهنگ داسې نور استاد اول میر مظفر خان استاد او سبز علی خان استاد صوبت استاد دا ټول زاړه زمونږ اتلان زمونږ استادان چې کوم دي نو اغا چې کوم تیر شوی دی او بیا خاص طور استاد خیال او استاد شاه ولی او استاد احمد گل او دا ژوندی دی استاد ناشناس د دې ځای خو هیڅ حکم نشي سره ځکه چې دی یو خپل زان لا یو زانګړې یو ډپارټمنټ باقاعده مثال یو د دې یو مکتب دی په پښتو په موسیقۍ کې چې هغه د دې په نوم دی بلکې ها دا خبره موږ کولی شو چې دا نوی هنرمندان چې دی دا غي په شانتي په غي په لار روان دی او کنه دی نو زه به وایم چې اوس نن سبا دا غي دور چون ډېر د مهنت دور او هغه باقاعده ریاضتونه کړې دي مهنت یې کړې دي راغلي دي نن سبا نوی کول زیات تر چوګور نو په سیډي او په دیوان دی لګیا دي مهنت کم کوي هغه او لکه وای چې زرد مشهور شو نو د نوی کل زوام چې دا هغه سید استادانو په لار خو ډیر کم روان دي خو بس کوشش دی چې بس ټول خلک مونږ په خپل ځان دخ کوو چې یار د هغه استادانو په لار لاړ شو چې هغه کوم لار طریقه کار اختیار کړو نو دا زموږ یو کوشش دی او داسې نور ملګرو ته هم وو چې یار تاسو هم داسې د دې استادانو په لار روان شي زما خو خپلې ټولې سندرې خوښې دي خو دا مونږ یو تېر وخت کې یو سندره ویلې اوس خو پاڅېدلی یم سهار وختي دی آواز مې داسې کار ونه کړي خو زه بیا هم تاسو ته ووایم چې دا سندره مې ډېره خوښه ده چې رانه مغواړه د سرو زرو پیزوان زما ډېره غریبي دا شین خاله
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
دیو هنرمند فنکار سندرغاڑی دے پارا د شاعرانو کتابونو مطالعه خو ډیره ضروری ده زما په ډېر وخت کې دا ډیره کمزوري وه چې ما به کتابونه نه لوستل خو بیا زه پوه شم او بلکې دا ضرورت چې جبنا کتابونه مختلف قسمه د استادانو شاعرانو به لولي ځکه به تاته ښایسته شاعري په لاس باندې راځي نو په دې باندې اوس خو زه پی ایچ ڈی هم کوم ایم فل نه ټو پی ایچ ڈی نه کې ډېر زیات کتابونه ته خو د یو سندرغاړي د پاره دا ډېره ضروري ده چې هغه خامخا د شاعرانو کتابونه ضرور لولي
ستا چې د رنگونو نا ڈک شال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بڈے کال پلاس راغل دے سمر بخت وریم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان دا زن خال پلاس راغل دے کل میں کڑو راجخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زک پا غزل کی میں کمال پلاس راغل دے
د جنکو سره سندره نن سبا داسې ماحول نه دی چې هغه بلکې پښتنو کې به زه دا ووایم چې پښتانه د ښځو په سندرو لکه دوره ښه نه ګڼي لکه مثال چې ورسره یو پښتون سندرغاړي یو ښځه یې نو که پښتونولۍ کې مونږ وګورو هسې خو په شو بس کې دا اوس مونږ روان دي هر څه خو که مونږ په پښتونولۍ کې وګورو او مونږ چې کوم په زه چې کوم خلکو کې مقبول یم نو هغه دوره دا نه خوښوي او هم البته زما یو اراده ده چې زه د زرسانګي بیبي سره یو ډویټ دوګانه سندره وکړم استاد اول میر خو زمونږ د پښتو موسیقۍ یو زلند ستوری دی او هغه د استاد عبدالله جان شاگرد و که تاسو استاد عبدالله جان واری او استاد ولمیر واری نو تاسو به دور فرق نه کوي دغه وازنو کې خو زما استاد ولمیر ډیر زیات خوښ دی او دغه هغه انداز چې دی نو ډیر زیات د پښتونولي ده پکې او د پښتو یو غږ دی نو زما ډیر زیات خوښ دی واقعي خبره چې موږ دې متاثر یو
گا پانی سارے سانی پا گا پانی پا گا پا گا رے رے ما گا رے نی سا
موسیقی زما دا پارا هنر نه دی دا فن دی او فن چې کیږي نو هغه د سړي چې د اندرونی جذبات او احساساتو سره تعلق لري نو دا زما شوق دی فیشن دی زما جنون دی زما مینه ده ورسره د مشال ریډیو اوریدونکو ته مجلې ته به زه دا ویم چې دا خو یو ډیر ښه ریډیو دی چې د پښتنو یو صحیح رهنمایي کوي او وخت وخت سره ډیر ښه ښه پروګرامونه موږ ته راوړي په مخ کې باندې چې موږ اکثر اورو زه په خپل هم ډیر زیات شوق سره مشال ریډیو اورم او اخره کې به زه دا پیغام ورکوم چې دا ژوند چې دی نو دا د خدای یو غټه تحفه ده چې دا موږ ته ملاو شوې ده او دا ژوند چې سوره انسان ښه تیر کړي سوره په مینه محبت باندې تیر کړي بل ته دوږ دردونه رسې چې بل ته نه رسې په خپل به هم ښایسته ژوند تیرې او د ژوند نه چې سوره مزه خوند غسی شي نو واخلي او دا به کومه بي لغونده کې ژوند دی خوند ترې واخلي بس دا به زما یو میسج اخیر کې او ستاسو ډېره مننه نجیب ورور چې دومره ښایسته پروګرام کې ما ته دعوت راکړه او دا مرکه هم راسره وکړه نو ډېره مننه ستاسو هم ډېره زیاته
دا سندرغاړي راشد خان خوندوري خبرې مو واورېدې چې موسیقي د جذبه ده او د دې پالنه بتل کوي د پښتو نړیوالې مرکې په تیرو ورځو کې په پیښور کې د وی غونډې پر مهال د یو شمیر نوو مخې ته راغلو کتابونو مخکتنه وکړه د مرکې چارواکي وایي دغه ټول کتابونه خورا مهم او ګټور دي په نوموړې غونډه کې د پیښور کوټې او افغانستان لیکوالو شاعرانو او پوهانو ګډون وکړ د مشال خبریال زلان یوسفزی هم ورغلی و
د پښتو نړیوالې مرکې مرکزی جنرل سیکرټری صادق جړک مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې د نهو کتابونو مخکتنه وشوه چې پکې درې د پی ایچ ډی او دوه د ایم فیل تحقیقاتي مقالې هم شامل دي نوموړی وایي چې داسې ډول څېړنیز کتابونه د پښتو او د پښتنو د پرمختیا لپاره مهم ګام دی
دې کې چې دې درې کتابه چې دې درې څلور هغه د پی ایچ ډی او د ایم پیل تحقیقي مقالې دي چې یو کتاب پر بادشاہ خان پر نثر باندې دی بل د پښتون رسالې د پښتو ادب په ترقی کې د پښتون رسالې کردار دام د پی ایچ ډی مقاله ده او یو پر میر شاه بادشاہ هغه د ایم پیل مقاله ده یو پر رحمت شاه ساحل باندې هغه د ایم پیل مقاله ده د کابل یو جلی کړی ده او څنور کتابونه دي چېرنې دي او ریسرچ کتابونه دي
د باچا خان په هنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د پښتو لیک کې نثر او تحقیق ډیره وده موندې ده او وس د پښتو ادب لډیرو بندیزونو هم آزاد شوی دی
موږ بچ باچا خان کتاب چیرته پیدا کو کا په کمې ژبې کې هم وو کا انګلیسي کې وو کا پښتو کې موږ ویل دا خو ډېر لوی هغه دی اجمل صاحب کتاب باندې شوی پیدا کول بل شی باندې شوی پیدا کول اوس شته خبره دا دی چې تاسو دا په وجه باندې د میډیا په وجه باندې او د نورو د دیموکراسي خو نشم ورته ویل خدا د خلکو د خپل د جدوجهد په وجه باندې تاسو زونه وسقاغنه بندښونه راوتی دي
غونډه تعالی افغانستان نه راغلی میلما استاد سمیم وایي چې د درې پی ایچ ډی تحقیقاتي مقالو د کتابونو په یو ځای مخکتنه د دې خبرې ثبوت دی چې پښتون قام امن خوښي او د علم سره مینه لرونکي دي
د یو دوه درې ونه وړاندې د پاره د یو سلو دوه کتابونو د مخکتنې موږ شاهدانو په افغانستان کې دننه او دلته هم دغه سي نو ما ته خو داسې ښکاري چې که دنیا موږ پرېږدي او دا یو ګیله ترې کوو او دغه نننۍ غونډه کې موږ همدا وویل چې درې ډاکټرۍ درې پیژدۍ دا بیخي د پښتنو د دښمنانو لپاره یو غاحمت ځواب دی او هغوی دې لږ د ضمیر سترګې وغوړی او ودې وایي چې رښتیا هم دا قوم دومره بدنام نه دی لکه موږ چې ورپسې راخیستی ده
هلته د سواد په فیضاګټ کې هم په تیرو ورځو کې یو ادبي غونډه وشوه چې د پښتنو پیژندل شوو شاعرانو او لیکوالو پکې ګډون وکړ له نورو سیمو سوات ته ورغلو لیکوالو پوهانو دغه نظر درلود چې د پښتنو لیکوالو ترمنځ راشه درشه ډیر اړین دي. له سواته د مشال راډیو خبریال نیاز احمد خان راپور راکوي.
سوات پیزاګټ کې راجم شوی د افغانستان، کویټه، پیښور او نورو سیمو څخه راغلي ادیبانو، شاعرانو پښتو ادب پرمختګ، پښتنو ته راپیښو مسلو باندې بحثونو سره سره یو بل نه شعرونه هم واورېدل. د افغانستان څخه راغلی په کابل پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد ډاکټر عبیدالرحمن وای
مونږ د ولی خان پوهنتون د وایس چانسلر سره هم خبرې وکړې د ایم ای او واړه باندې چې مونږ دوی سره یو اګریمنټ لاسلیک کړو او په راتلونکي کې زموږ سکالران او د دوی سکالران سره تبادله شي او ریسرچ یو بیس ریسرچ سنټر جوړ.
ډاکټر نورالبصر امن چې په ملکن پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی وایي چې سوات د پښتنو لپاره تاریخي ارزښت هم لري.
سوات چې کله سټیټ او ریاست د هغې سرکاري ژبه پښتو باندې شروع او زموږ د افغانستان ژبه هم سرکاري ژبه هم پښتو ده، نو دغه هم د ملګرو خواهش وو چې مونږ د سوات ریاست وینو، بیا د دې د ښکلا مونږ وینو. زموږ چې کوم سفر وشو هغه د سیند په غاړه باندې او د سوات ښکلا چې ده هغه په هغې کې د سیند هم یو اهم رول دی.
د سوات شاعرانو ادیبانو له اړخه کوربه عبدالرحیم روغانی دغه راتګ په اړه وایي
د دوو قومونو یا د دوو علاقو په منځ کې د وای لپاره شعر و ادب موسیقی د دین غټ اهم کار بل څه نشي کولای، نو دا یو ډېر ښه کار شوی دی او دا جاری ساتل پکار دی چې دا د پښتنو د وای لپاره ډېر فایده مند د خیګړې کار دی.
د کندهار په عینومېنه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی د ملي موزیم لپاره د یوې نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوه. افغان حکومت د موزیم تر څنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم لري. محمد صادق رښتینی له کندهاره.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره دغه دواړې ودانۍ په عینومېنه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریبه ځمکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لوري ورکول شوې چې 2 میلیونه ډالر لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو، د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی.
هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ تاسو ښار، هر څه چې زموږ تاسو په امکاناتو کې باید پرې لنکو او د دې ښار پر جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو 2 کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپل دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا الله شریف به مونږ ځکه راکړل، نو په دې کې دا د دوی نور مالي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه به د موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروسیانو، د کوسیانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دیني او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
د کوټې او پیښور سره تړاو لرونکي د ډرامو کارکونکي وایي یو وخت بعد پیښور او کوټې له تلویزیونونو په اردو او پښتو ژبو ډرامې ډېرې جوړې دي او خپرې دي، خو کلونه وشول چې دا لړۍ بنده شوې ده. دوی له دې کاره رنځ وړي او غوښتنه کوي چې حکومت یو وار بیا علاقایي آرټیسټانو ژوند او کار ته پام وکړي. له پیښوره خالد خان پی رپورټ لري.
د کوټې سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ پیښور کې یو خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجا د کوټې او پیښور هنرمندانو ته د کار کولو موقع نه ملاويږي چې زیات تر پکې ډېر د غریبۍ او بې وسۍ ژوند تیروي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان، اسپیشلی د هغه آرټستان چې په ریجنل لینگویجز کې پښتو کې،
هندکو کی براہوی کی بلوچی کی نو دا خلکو دپارا یو کار وکړو ول چې دا یو پی ٹی وی یو ذمہ داری وو چې دا خلکو دپارا یو چینل جوړ کړی وو سټیشنان جوړ کړی وو نو هغه چې دی فعال نسو
دغه شان د پیښور پی ٹی وی سټیشن یو آرټسټ خالد هټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې دا اردو ډراما نه ده جوړه شوې او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وقت ورکول شي
و کال وشو جی پاکستان ٹیلی ویژن دا اردو ڈراما چې کومدا بند شوی دا او اوس هو د ظلم انتها دا دی چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پختو عام کال کې یو نیم سیزن جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دی پکور ناس دی پاکستان ٹیلی ویژن زموږ سټیټ چینل دی زموږ خپل اداره دا او دلته نړۍ خخ کار شوی دی او که دوباره کار خوش روشي خلک به برسره روزګار شي عوامو ته به تفریح ملاویږي
دا پی ٹی وی پیښور یو سینیئر پروڈیوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه دا پیښور او کوټه د پاره دا پاکستان ټیلی ویژن چارواکي ډیر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډیر کم معاوضه ملاویږي
هغه کې نه دومره کریشته چې خپل بجټ پاره فایټ وکړي هغه کې دومره غنشته اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول او بل کار ختم دی اپروولز نه ملاو کېږي آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي آرٹسٹان خو ډیر زیات متاثر شول بلکې اوس تاسو ماته دا وخی چې پی ٹی وی ګوري شو
په دې مهال دا پیښور ٹی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ٹی وی سنټر ته دی د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي بلکې ځایي هنرمندانو ته دی پیسې هم زیاتې کړي
میر داول خان فقیر د بنو وسیدونکو شاعر دی نوموړی که څه هم ښکلی شاعري کوي خو تر اوسه د ډیرو خلکو پام ورته نه دی اوښتی د مشال همکار سیلاب میسودی څنګ ته ورغلو
میر داول خان چې کلمی نوم یې فقیر دی د بنو تحصیل ډومل د ملک علي اوسیدونکی په پښتو کښې خوندور شعرونه لیکي ویایي او د پښتو ژبې د خدمت دپاره د هر چا نه مخشه مخشوي د مشال ریډیو په ځانګړې مرکه کښې مې چې د فقیر نه د هغوی د عمر پوښتنه وکړه ځواب یې په دا رنګ وه
عمر مې جي دوه کم شپېته کوله
کتابونه د چاپ دي او که نه
کتاب مې جي یو زیر اعتباد دی ګلمخۍ نوم یې دی او رومانوي خیالات دي پکښې چاپ کېږي داسې میاشتې بعد وروشي
د خپلې شاعرۍ نورې مسودې د هم تیاره کړې دي
پنځه مسودې نورې هم تیارې دي چې واس مې برابر شي انشاءالله رحمان په زر نظر به چاپ کوم
په دغه سیمه کښې پښتو ادب څه رنګ دی
پښتو ادب په دا سیمه کښې ډېر ښه دی ځکه چې موږ سره خټکي لکې ادیبون شاعرون دغه هم ګډین کړو ټولنه ارسي
ټولنه شته دی او د ټولنې نوم څه دی
ټولنه شته وزیر ادبي جرګه د یوه تل وزیر ټولنه د مشخپل کلي کښې لتمبر ادبي ټولنه کرک ولې نری پانوس ادبي ټولنه تخت نصرتي ادبي ټولنه دغه موږ ټول خپل تعاون سره کې رابطه مو وي دی مشرون موږ مشرون دا تګ رو تګ وي سره هلې ځلې مو یو دي
دغه ټولنه چرته مشاعرې یا نورې ادبي غونډې هم کوي
ډېرې زیاتې ادبي غونډې کوي مشاعرې کوي ادبي ټولنو سره ګډون یو ځای مشاعرې دا دوی په خپله کې یو بل سره دا تعلق ساتي
په موجوده کړکېجنو حالاتو کښې پښتون شاعرون ادیبون ته به څه پیغام ورکوي
موجوده خو چې کوم حالات دي جي ځکه چې موږ د رومانوي شاعرۍ نه وتې ځکه چې خپل چاپېرچل حالات مو ډېر ګډوډ دي هر شاعر هر ادیب ته په چار دو چې دغه کړکېجن حالات متعلق دی خبره وکړو او دغه دنیو ته وښیي چې موږ سره څه کېږي څه ورباندې تېرېږي خصوصا خپله شاعري چې دو هر ادیب هر شاعر ته په شمر دو چې هغه د امن زیره یار چا ته ویر کړو د امن کوشش وکړو چې امن جوړ شي جنګ نه خلوص شي
د مشال ریډیو اورېدونکو ته به د خپل قلم کومه نمونه پېښ کوئ
څو شعرونه تاسو په خدمت کښې پېښ کول غواړو خاص کر د مشال ریډیو ځکه چې موږ یې ډېر اور وي او ډېر اورېدونکي یې شته دي چې یا د لیونو سره زه ښیمه یا خو مې که مړ خدایه چې نه یمه ما د لیونۍ ملنګ څوک نه بولي زه په ځان پوهېږم چې پسه یمه کله مې چې پنډ غم په سر وویني نه د چا ماما نه د چا تره یمه ما وي چې فقیره ګننګار یې ته ځان ته مې شو فکر دا خو زه یمه ډېره مننه ډېر تشکر
د مشال ډی وی مجلې دا ګڼه همدلته تړو تر بلې اونۍ مو پرب باچا سپارمه ښې چاره